د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د 1400 کال د لومړۍ ورځ یا نوروز د لومړۍ یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر لنډه خبري برخه سربیره تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې اوري چې د تورخم لاره نن پرانستل شوه او افغان ولسمشر د نوي کال په مناسبت په وینا کې له افغانانو غوښتي دي چې د هیواد د آبادۍ لپاره یو موټی شي. قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سرټکی. د نوي کال د پایل د مراسمو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. ملګري ملتونه وایي چې 2018 کال له پایله په افغانستان کې جګړو 8000 کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي او په عراق کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه وروسته لدی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه د جوړو دروازو د خلاصېدو حکم وکړ، نن د تورخم دروازه پرانستل شوه. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د نن سهار 9 بجو نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه.
اوس خلک هم بس اپراسس کلا ولاړ دي، هغې نه چې تیریږي بس ځي به روټین مطابق دواړه ته کلیرنس کېږي، کسٹم هغه کېږي، بس بیا به وړي ځي.
تحصیلدار شمس الاسلام وویل چې افغان وګړو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط پر ځای وي، خو په افغانستان کې ګیر پاکستانی وګړي د شناختي کارت په ښودلو سره پاکستان ته تلای شي. نوموړي زیاته کړه چې په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. تورخم او د ډیورن پر کرخه نورې جوړې شوې دروازې نږدې یوه میاشت مخکې وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې ډیره پاکستانی وسلوال مخالفین په دې هیواد کې د تشدد د حملو باندې تورن کړل. نن د وریا حمل لومړۍ نیټه د نوي 1400 کال لومړۍ ورځ ده. په دې مناسبت په کابل، مزار شریف او نورو ولایتونو کې پرتمین مراسم د جوړېدو په حال کې دي. د دې مراسمو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. په مزار شریف کې د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 سرتیري په دنده ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني تیر ماښام د نوي کال د پیل په مناسبت په خپله وینا کې هیله څرګنده کړه چې نوی کال به د نویو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل.
من کولی شو پریکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو، داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلې عملي شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هیله څرګنده کړې چې نوی کال به له جګړو خلاص او له هیلو ډک کال وي او سوله به راوړي. د یوناما مشر تادامیچی یاماماتو د نوي 1400 کال د پیل په مناسبت په پیغام کې ویلي چې ملګري ملتونه به د افغانانو د ملاتړ په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي جګړو او تشدد د 2018 کال له پایله تر اوسه څه د پاسه 8000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یوناما په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې زیاتره بې ځایه شوي خلک د کندز او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي دي. د راپور له مخې د بې ځایه شویو 50 په سلو کې له 300 کلونو کم عمره کسان دي چې جګړو او روان تشدد د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د جګړو او تشدد د دوام په صورت کې به د روان میلادي کال تر پایه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 4500 ته لوړ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 6500 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له افغان هوایی ځواک سره د امریکا د مرستو په لړ کې څلور نوي سوپر توکانو جنگي الوتکې پرون افغان حکومت ته وسپارل شوې. دا الوتکې د مهال د کابل په هوایي ډګر کې دي او له چمتو کېدو او تخنیکي بشپړتیا وروسته به د افغان هوایی ځواک لخوا وکارول شي. جینز ډیفنس اونیزی د امریکا د پوځ په حواله خبر ورکړی چې د افغانستان د شلز چې افغانستان د شل سوپر توکانو الوتکو قرارداد کړی او تر اوسه پورې دولس الوتکې هوایی ځواک ته سپارل شوې دي. د عراق پولیس او روغتیایي چارواکي وایي په بغداد کې پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل او پنځه څلوېښت نور یې ژوبل کړل. دا برید د بغداد د جنوب لویدیځ په امیل سیمه کې شوی دی. تر اوسه چا د عراق د پایتخت د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د دې حملو پړه پر داعش ډلې اچول شوې. بغداد په داسې وخت کې د دې موټر بم چاودنې په وسیله ځپل شوی چې عراقي ځواکونه، کورت ملیشا او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له داعش ډلې څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره په مځکنیو او هوایي عملیاتو بوخت دي. راپورونه وایي د مهال د موسل ښار د زړې برخې په شاوخوا سیمو کې د عراقي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د ایران ستر مذهبي مشر د حکومت اقتصادي پالیسي نیمګړې بللې او د یو داسې پایداره اقتصادي تګلارې غوښتنه یې کړې چې کار روزګار ته زمینه برابره کړي. آیت الله علي خامنهي د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي، ایران داسې یوې اقتصادي پالیسۍ ته اړتیا لري چې د هیواد د اقتصاد په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د نوموړي دا غوښتنه د ولسمشر حسن روحاني له اقتصادي تګلارې سره چې غواړي نور نړیوال پانګوال او سوداګر ایران ته مخه کړي توپیر لري. د خامنهي په مشرۍ د ایران سخت دریځ مشران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر شرطونو هم انتقادونه لري. د ایران مذهبي مشر ویلي حکومت د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره یو څه مثبت ګامونه اخیستي، خو دا اقدامات د ایرانیانو غوښتنې نه پوره کوي. په سوریه کې جنګیدونکي کورد ملیشي وایي د ترکیه پولې ته نږدې په افرین سیمه کې د روسیې پوځ دوی ته نظامي روزنه ورکوي. دا خبره پرون د کوردانو د وای پی جی یا د خلکو د ملاتړ د ډلې ویان ریدور اکس لیل وکړه. دا خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د ترکیې حکومت د کورد وسلوالو دا ډله تروریستي سازمان بولي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو بیا دا رد کړی چې ګنې دا هیواد د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې پوځیان لري. او رسای خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما ولې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک کړه. ډونالد ترامپ دا څرګندونې تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر ترامپ وویل له عراقي مشرانو سره به د هغه څه په اړه چې د خلا وبلله خبرې وکړي چې ولې رامنځته شوې او په نتیجه کې داعش ډلې د عراق په شمال کې او همدارس د دې هیواد په لویدیځ کې زیاتې سیمې ونیولې. ډونالد ترامپ وویل اصلا له لومړي سره باید امریکا د عراق جګړه نه وای کړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي په داسې وخت کې له واشنگټن څخه لیدنه کوي چې سپینه ماڼۍ له داعش ډلې سره د مبارزې په اړه د اته شپېته هیوادونو په ګډون د یو کنفرانس لپاره چمتووالی نیسي. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د تورخم لاره نن پرانستل شوه. دا لاره وروسته له هغه پرانستل کیږي چې پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه حکم کې د دې لارو د پرانیستو حکم ورکړ. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری دا شیبه له جلال آباد ښار نه د ټلیفون پر مستقیمه لیکه را سره دی. شینواری صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې لاره له دې خوا هم خلاصه شوې؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لومړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. له هغې وروسته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار شاوخوا شپږ نیم بجې د تورخم دروازه او همدارنګه اوه نوي بجې د پرسپین بولدکې د چمن دروازه د مسافرو او لوی موټرو پر مخ خلاصه شوې ده او دواړو غاړو ته تګ راتګ پیل شوی دی. مونږ چې په سیمه کې هلته خلکو سره خبرې وکړلې، په تورخم دروازې کې دې غاړه مسافر دپاره او هغه کسان چې ناروغان دي هغوی دپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. امبولانسونه هم په ساحه کې موجود دي او همدارنګه د ډاکټرانو کاري ټیم هم په ساحه کې موجود دی. هغه ناروغان چې هغوی عاجل درملنې ته اړتیا لري دوی هلته معاینه کوي او له تداوي وروسته بیا خپلو کورونو ته لېږدي.
بله د چارواکو او د سیمایزو چارواکو لقوله مو اوریدلی دی چې په دې برخه کې څه ستونزې شته نشته. لاره خو نن سهار خلاصه شوه خو د څو ورځې هلته ډېرې زیاتې لاری په مالونو بار لاری بندې وي او همداراز سلګونه مسافر بند پاتې وو. هلته د مریضانو له حاله احوال لری د اوښتو زیانونو په اړه معلومات شته؟
دوی ته داسې شمېره نه ده معلومه چې خلکو ته څومره تاوان به رسېدلی. خو په خبره په ټوله کې هغه مانونه چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو اکثره خرابه شوي دي، له کاره لوېدلي دي. خو د مریضانو په اړه هم دوی وایي چې اوس هم عملا دغه دروازه چې کله پیل شوي ده، موږ څو تنو سره چې خبرې وکړلې ډېر مریضان داسې وو چې د کوما په حالت کې وو، چې هماغه ته کوم امبولانسونه چې د روغتیا ریاست او د کډوالو ریاست نه په همکاري باندې تورخم ته لېږدول شوي وو، دوی عملا خپلو کورو ته ورسول. اول د ډاکټرانو هم انار کوي یو اندېښنه چې خلکو سره موجوده وه هغه دا وه چې د دروازې په خلاصېدلو سره اخ د دروازې نه اخوا ته لوی موټرې ډېر زیات وخت پورې بند پاتې وي او ممکن د دغه ګڼې ګوڼې په جریان کې د امنیتي ننګونې پیدا نه شي، دې خواته کوم چاودونکي توکي انتقال نه شي. د ځواکونو مطبوعاتي مسؤول ادریس مومن ویل چې دوی نه یوازې سرحدي ځواکونه بلکې نور ځواکونه هم هلته رسېدلي دي او هغه چیک پوینټونه چې مخکې وو د هغې څو برابرې زیات کړي دي تر څو موټرې او مسافر په درست ډول باندې وپلتل شي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د تورخم د لارې او همدارس د سپین بولدک د دروازې یا لارې د خلاصېدو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر افغانانو غږ کړی چې د افغانستان د آبادۍ لپاره یو موټی شي. ولسمشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وسلوالو مخالفانو تیر کال د هیواد د نام نه کولو لپاره زیاته هڅه وکړه، خو د ده په وینا افغان ځوانانو د هغوی دا پلان شنډ کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د نوي هجري لمریز کال په مناسبت په پیغام کې له افغانانو سره د نړیوال ټولنې پر دوامدار همکاري ټینګار کړی. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو افغانانو غوښتي چې په مختلفو برخو کې په کار او خدمت کولو سره د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ په بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ارګ په فیسبوک باندې په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی کال به په امنیتي، پراختیایي او کلتوري برخو کې د افغانستان لپاره د مثبتو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل کنیم.
دی وایي موږ کولی شو پرېکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو، داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلې عملي شي. ولسمشر ویلي د وحشت او جنایت پر وړاندې به د افغانانو اراده کمزوره نه شي او هغه خلک به له ماتې سره مخ شي چې د افغانانو اراده او هوډ چیلنجوي. محمد اشرف غنی په تیر کال کې په امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه. ویل چې د وسلوالو مخالفانو دا پلان چې افغانستان له آزمون سره مخ کړي ناکام شوی دی.
په تیر کال کې که څه هم د شر او گمراهی پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هیواد نارامه وساتي، د خدای د مخلوق ویني او به وي او د وطن میندې او خویندې غمجنې او پریشانه کړي، خود دې با وجود زموږ ځوانانو د ژوند په هر ډګر کې وطن ته ویاړونه وګټل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او یو ځل بیا یې ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
We are fully dedicated in our commitment to stand with you, your government.
دی وایي موږ په بشپړه توګه پر خپلې دې ژمنې ولاړ یو چې له تاسو او ستاسو له حکومت او تر ټولو مهمه ستاسو له ټولو امنیتي ځواکونو سره به ولاړ یو. تاسو ته یو ځل بیا د نوروز د خوښیو ډکه رخصتي غواړم. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام ډاډ ورکوي چې نوموړي د امریکا کانګرس ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې په 50% کې کنټرول لري. د هغه په وینا حال دا چې تیر کال د افغانستان 15% کې برخه د افغان دولت په واک کې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه ممثل احمد جاوید عابد سره مرکه اوري.
زه د سارا ښځه نه غواړم، زه د بازار ښځه غواړم. اگر نه کې شایسته دي.
آتا محمد ساو شیرونه راوروي او د خپلو شیرونو په باره کې راته غږیږي.
او غواړو په دې حمل میاش کې د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاریو ته دوام ورکوي. د کب د میاشتې په 24مه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست پوهنوال محمد رسول باوري د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس سره په کتنه کې د لرغونپوهنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ رئیس کیلاستین د لرغونپوهنې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو دورو د نتیجو په بیانولو سره وویل چې دغه انسټیټیوټ په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې د بیلابیلو دورو لپاره ګټور پروګرامونه او پلانونه ترسره کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د فعالیتونو له امله مننه وکړه. ویل چې تیر کال د مسلکي او روزل شویو کسانو د نشتوالي له امله د عینکو دکان په شمول ځینې پروژې له ستونزو سره مخ شوې. ښاغلي باوري هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې دا ستونزې هوارې شي او دغه انسټیټیوټ د خپلو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ریاست کې د ورېښمو د لارې لومړنی نړیوال نندارتون جوړ شو. د کب د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د فرهنګي میراثونو هنري اثارو او د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال نندارتون د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په دې نندارتون کې چې درې ورځې پرانیستی و د افغانستان پر تاریخي اثارو سربیره قیمتي ډبرې، غالۍ او د افغانستان سیمه ییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شوي وو.
وطن پال زلمیو لجمن سرسم د پکتیا ولایت په دوه لارو پرتو ولسوالیو ډنډ پټان او څمکنیو کې کتابتونونه جوړ کړل. نور الله سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
د وطن پال زلمی بنسټ مسولین وایي دوی د خپل ژمنې سره سم غواړي د دې ولایت په دیار لس ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي چې دا مهال یوازې په دوه ولسوالیو پټان او څمکنیو کې رسمي پرانیسته وکړه. د دې بنسټ په استازیتوب منور اندیال ازادۍ راډیو ته وویل
د پکتیا په دوه لرو پرتو ولسوالیو څمکنیو ډنډ پټان کې د وطن پال زلمی بنسټ له لوري تر ټولو شو کتابونو څخه دوه کتابتونونه پرانیستل شول چې یو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی او بل په څمکنیو ولسوالۍ کې دی. او دغه کتابتونونه به د ورځې په ټولو وختونو کې ځوانانو په خدمت کې یو کوم کتابونه چې دلته دي ځوانانو په خلاص زړه له دې کتابونو څخه استفاده وکړی شي. کوم ځای کې چې موږ کتابتون جوړو کوم ولسوالۍ کې دغې سره یو ژمنلیک لرو چې په هغې ژمنلیک کې دغې مادې دي چې کتابونه باید دلته وساتل شي، خوندي وساتل شي او د ورکېدو مخنیوی یې هم وشي.
دی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په نورو اکثریت ولسوالیو کې هم د دغه پلان نورې برخې پلي کوي او د ځوانانو د استفادې لپاره د خلکو په مرسته کتابتونونه جوړوي. نوموړي په خپلو خبرو کې له هغو خلکو او شخصیتونو مننه وکړه چې له دوی سره د کتاب ټولونې په بهیر کې مرسته کړي او اوس ور سره د کتابتونونو په جوړولو بوخت دي. په پټان ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی د کتابتون مسؤل شال ځوانانو سره د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې کتابتون د لاغنی کېدو په موخه به اقدامات کوي او د ورځې له اوو بجو د ماښام تر شپږو بجو به دغه کتابتون ځوانانو لپاره پال ساتي.
دا کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسؤول نفر بارته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک راتللی شي هغو ته مونږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي، بیرته دې راوړي همدلته همدل ته به تسلیموي بل کتاب دی وړي نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکو هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد بار وړي نور دا به طویلوي نور به ورکو
د ده په خبره دا یې سیمه ده د پرمختګ لپاره به یار ډول مالي او ځاني مرسته کوي چې دې کار سره به منطقه په علمي لحاظ وړ کادرونه پیدا کړي د دغو کتابتونونو د پرانیستې پر مهال د ډنډ پټان ولسوالۍ د پوهنې مدیر نجیب الله فطرت ځوانان مطالعې ته واڅول او د کتابتون د فعال ساتلو ژمنه یې وکړه
لکه تاسو څنګه ګورئ عملا په همدې کتابتون کې هم د ناستې ځای لرو اول د ټولو راشي همدلته کولی شي چې هر وخت د ورځې په جریان کې سهار نه تر ماښامه پورې کولی شي همدلته ترې ګټه واخلي او که بیا کوم څوک یا لري وو یا د شپې مطالعه کوله هغوی کولی شي چې د مسؤول کس نه کتاب واخلي او خپل نوم او تلیفون شمیره او ادرس ولیکي او هغوی بیا کور کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دې نه به زیات وخت ځکه نه ورکوو چې چون د بل چا حق ځای کوي که څوک غواړي په یوې اونۍ کولی شي هر څومره ستر کتاب یې خپله موخې ته ترېنه ورسېږي نو هغه به بیا راوړي تسلیموي د هغه په مقابل کې کوم بل کتاب چې دا یې وایي وړي به یې
دا د سیمې ډېر مخور مشران او اوسیدونکي د وطن پال زلمی بنسټ په کتابتون پرانیسته کې برخه اخیستې وه خوشحالي څرګندوله او د دغه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه کوله د دې سیمې یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي دا یې ډېر په ځای کار و تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطنپال زلمی یې ترسره کړی دی مونږ ډېره مننه ترې کوو
د وطنپال زلمی بنسټ دوه کتابتونونه په لرې پرتو ولسوالۍ ډنډې پټان او څمکنیو کې په داسې مال پرانیستل کېږي چې دغو زلمیو په تېرو نږدې شپږو میاشتو کې د هېواد له وتلیو شخصیتونو ټولنو مخورو ځوانانو استادانو د بېلابېلو خلکو نه په چنده کتابونه راټول کړل او بیا یې په خپلو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو کړې ژمنه عمل ته ورسوله
د کب د میاشتې په اتمه او نهمه نېټه په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار ترسره شو په سیمینار کې لیکوالو او فرنګیانو د ارواښاد د ناچاپو اثارو د چاپ غوښتنه وکړه ارواښاد رشاد شاوخوا یو سلو اته دیرش چاپ او ناچاپ اثار لري چې نه څلوېښت یې د نوموړي په ژوند او دیرش نور یې تر وفات وروسته چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپ دي په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دغه سیمینار ته ورغلی د راپورت د اورېدلو بلنه یې درکوم
چې د هېواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپېژني
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان لیکوال او شاعران رابلل شوي وو د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې شوې وه د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو د نړۍ د فرهنګ د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي دویم دا چې باید نړیوالو ته ور وپیژندل شي دریم دا چې خپله موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو دا ډیره مهمه ده دا په نویو نسلونو پورې اړه لري کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولای دی هغه ډیر نادر دی
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناستو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دی او د ده آثار واقعا علمي آثار دي درانه آثار دي پاخه آثار دي نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي دا آثار یې نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي څو چې د ځوانانو د مینهوالو لاسونو ته ورسي
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړنی ورسته لسکونه علمی او مهم اثر تر شا پریښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول یو سلاته جه چاپ او ناچاپ اثر لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې دیش نورې تر مړینې وروسته چاپ سوي او څلوېښت نور اثر یې لا هم ناچاپه پاتې دي.
په څه زیار دي د تحقیق غوټې کړې اخلاص یې ستر محقق وې په رښتیا ته چیرې ولاړې د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخاوري.
په روزګان کې یو شمېر لیکوال او شاعران وایي چې په دې ولایت کې د بیان آزادي نشته. لیکوال چې کوم څه لیکي هغه له ځان سره ساتي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له څو تنو شاعرانو سره مرکې کړې دي.
خلق وای پښتو ژبه دوزخی ده، اول نه ده بیا کی ډیره سیه ده، بل ژبه په دوزخ کې ګونګی کیږي، پښتو کله ګونګی کیږي په نادی ده.
ورزګانی شاعران وای پر خپل تیرو لیکونو پښیمانه دي او نور لاس ورڅخه په سر کړی دی. په ورزګان ولایت کې لیکوال او شاعر علي محمد خوشحال چې یو شعري ټولګه چاپ کړې ده او یو بل تر لاس لاندې لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د بیان د ازادي مخه نیول سوي او د خلکو پر خلو مهرونه ول سوي. هیڅ یو کس حقایق نسی بیانولی او نه هم لیکلی سي. نوموړي همداراز ویل چې په ورزګان ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست شاعرانو ته هیڅ توجه نه ده کړې.
په اورزګان کې زموږ شیر که په زړه کې جوړیږي د خولې نمونه راوځي، بیا که د خولې نه راوځي بیا کولی کو هم هغه پټ ساتو د ځانه سره، ځکه پر ډیرو شعرونو باندې ما ته اختارونه راکول سوي دي. خو وروستی شعر به درته ووایم: چې په خپل لاس مې ګلان ایښې وه اغزي سول ټوله، د ژوند صحنه مې سرچپه سول، در به در ګرځم خانه مې ورانه وریرانه سول، خاک په سر ګرځم. نوم و نشان چې مې درلودی هم ځواني و مسته، ټول د نامردو صدقه سوه، در به در ګرځم خانه مې ورانه ویرانه سول، خاک په سر ګرځم.
یو بل شاعر او لیکوال غوثالدین سینجر چې یو شعري ټولګه چاپ کړې ده او یو بل تر لاس لاندې لري هم ورته څرګندونې لري.
یا د خاص همکاري نه ما غوښتله ځینې کلی ده نه دوی کلی ده او دوی خورا نو کم امکانات لري، دونه امکانات نه لري چې د پراخه بودجه ولري زموږ سره کومک وکړي، زموږ ته کتابونه رانیسي، موږ سمینارو ته بوځي. دوی خواران یا د نورو ولایتو شاعران راولي دلته مشاعره را جوړه کړي. دا پر دې غرو بل مر اخیږ موږ به نه یو، مازګر به بېرته لویږي موږ به نه یو، زموږ پر قبر به کارګان غزلې وایي، تور نه لحد به مون نړیږي موږ به نه یو.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی هم د شاعرانو یو لړ ستونزې مني، خو د دې تر څنګ وایي چې په یو شمېر برخو کې تر خپله واسه پورې کار ورته کړی دی. نوموړي وایي ځکه یې په یو شمېر برخو کې شاعران ته کار نه دی کړی چې په خبره یې هغومره بودیجه په واک کې نه لري لکه څنګه چې دوی د کار غوښتنه کوي.
د دوی ستونزې م بعضې تاییدو، ولې دغه امکانات چې موږ لرو دا مو د دوی په واک کې ورکړي دي. د دوی د چاپولو اثارو لپاره چې کتابونه وایي راته چاپ کړي، هغه لپاره موږ امکانات نه لرو. هلې ځلې کوو، د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د مسؤلینو په خبره یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي او یا هم د له منځه تللو په حال کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
احمد جاوید عابد په دې وروستو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. عبد وایي: تمثیل له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې کوم، غواړم د افغانستان ټولو ولایتونو ته هنري سفر وکړم او د دې وطن هر ګوټ ته خپل پیغام د هنر له لارې ورسوم. له ښاغلي عابد سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. عابد صاحب، موږ ډېر کم د تیاتر د برخې مو مثلاً لرو چې مسلکي زده کړې دې کړې او کارونه دې وکړي او ډرامې دې ولیکي او په ډرامو کې دې ولوبېږي، تاسو څو کلونه کېږي چې تمثیل کوئ؟
تقریبا له دیارلس سوه دوه اتیایم کال څخه مې د تیاتر یا تمثیل بنسټ ایښودل سوی دی. له هماغه وخته څخه په متواتر یا غیر متواتر ډول هنري فعالیتونه کوم، خصوصا د تمثیل په برخه کې تر ډیر حد پر سټیج یا د تھیاتر په برخه کې زه په اوس وختو کې چې له پوهنتون فارغ سوم نو اوس خلک راته اکیډمیک ممثل وای نو نه پوهیږم چې یم به که به نه یم.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه. تاسو تر زده کړو مخکې هم تمثیل کوو او له زده کړو وروسته هم دا تمثیل کوی؟ البته څومره چې زه خبر یم تاسو ډیر وخت یوازې تمثیل کوئ. د دوو دوو تمثیلونو چې مخکې له زده کړو مکاو اوس یې کوئ، تاسو یې پخپله په تفاوت راته وغږیږئ نو خلک به م پوه سي چې اکاډمیک تمثیل څنګه یي او څه تفاوتونه تاسې احساس کړي دي پکې، څه تغیرات مو په تمثیل کې راغلي دي؟
لومړی خو باید دا ووایي چې هنر په څنګه خلکو کې موجود دی. هنر په اکاډمیک شکل امکان لري که نه؟ دا سمه ده چې په پوهنتون کې د هنرونو په پوهنځي کې خصوصا د تیاتر په برخه کې یو تعداد داسې څه سته چې تخنیکي لارښوونې به وي، اما په مجموعي شکل هنر داسې یو څه دی چې د انسان په وجود کې دننه یو بل وجود دی چې هغه وجود بیا په اکاډمیک شکل ترمیمیږي. داسې نه دی چې پکې کټو پیس کیږي، د نجار په شکل نه دی چې امید ترمیموي. هنر په هر چا کې موجود وي، خصوصا په ځینو خلکو کې چې څرګندیږي ځینې. نو زه د خپل ځان په باره کې دا خبره کوم، زه مخکې تر دې چې په اکاډمیک شکل د تمثیل هنر ولولم، مخکې هم داسې ټکي ول چې ما په خپل ځان کې احساس کړی و. ډېر جزئي ټکي دي چې د پوهنتون په جریان کې ما ترلاسه کړل. یو شی دی چې هنرمند باید خپله مهار کړي. پوهنتون یې په اصلاح پرازیټونه یا اضافه څانګې ځینې وي.
هغه عمده باریکۍ څه دي چې تاسو احساس کړي دي کېدای سي ځینې نور ځوانان هم له هغو نه الهام واخلي او په هغو ځان پوره کړي؟
طبیعي خبره ده چې په اکاډمیک ماحول کې د ژغ ګرمښت، د بدن جوړښت، ځینې تخنیکي حرکتونه، ځینې د ډیالوګ طریقه، د په مجموعي شکل پر سټیج باندې د جرأت طریقه، کله کله سهو جبرانول، په مجموعي شکل د ډرامې تیوري برخه، د ډرامې پلاتونه، د تمثيل ځینې برخې چې هغه په عمل پر ډیر مربوط نه وي په تیوري پر مربوط وي. مثلا میکیاج مش چې نه پېژم پښتو کې به څورته وایو، کله چې انسان خپل ځان آماده کوي د یو سپینجری په نق کې دغه جامې زده کول، د خپل په مزمنونو کې مش ته ویل کېدل، د هغه باریکۍ دي چې تر ډېره حد پورې نه مراتیج. مثلا مکیاج کې، په مکیاج کې د غاښ رنگول انسان مکمله چهره اړي، یا مثلا د پزې سر په تور رنگ وهل، یا په خرمایي رنگ وهل، ور سره په بارخوګان په خرمایي رنگ وهل، انسان بل حالت وړي. مثلا بزګر حالت وړي، کنوکانو سره تور کې، بیا د هیرونیا حالت وړي، شونانو سره سپین کې، لږ ور سره سره کې، بیا یې په اصلاح یو ډیر غملړلې حالت وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په مش په دجریان کې د پونتونو زده کړل او مخکې مو ته
په تخنیکی لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلې؟
دقیقه شمېره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپږ تر اتلس پورې.
دا فلم سوي هم دي کنه؟ دي
په دې کې یوازې یو ډراما فلم سوی ده چې د سمیلار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلې دي اکثرا چې لوبیږي یوازې استي، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که تاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي، بیا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکم، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما خپله موضوع ولوبوم، نه پوهېږم. نو له بده مرغه به ووایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نیسي را سره لوبولی، یا یې نیسي لوبولی. یا بله مسله دا ده چې اکثرا ممثلین، اول خو په پښتو برخه کې له بده مرغه ممثلین نسته، بیا چې په داسې رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دی پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزامه ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي، یا شی وروزي. نو زه مجبورېږم په دغسې حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولای سم دا تر یو اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم، او تر ډېر حده پر دې فکر وکړم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوبم.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال فارغ شوي یاستئ، او بیا مو وویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوي سږ کال؟
په تیاتر کې تقریبا زموږ په خپل ټولګي کې چې فارغ سلو د هنر پیشګۍ یا د اکټینګ له برخې څخه ټول ټال یوویشت نفر وو، او یوویشت نفرو کې یوه یوازې یو ښځینه راسره وه، او په د ژبې په لحاظ له بده مرغه یوازې زه پښتون وم.
تاسو په کندهار کې اوسئ؟
بله.
هلته ممثلان څنګه دي؟ ستا نست
ممثلین ستا په کندهار کې تقریبا شپېته تر نیویو پورې داسې ممثلین ستا چې اماتور دي، خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده، کار کوي، زحمت باسي. یو شی دی چې څنګه چې ښایي په هغه طریقه زمینه نه ده ورته مسایده، او څنګه چې ښایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سره خواري وکړي خواري نه کوي. نو دغه ځای دی چې له د هنر اړخ پیکا دی.
ابه څه په کومو سوژو ډیر کار کوي؟ په افغانستان کې خود کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي. تاسو په خوا په کومه برخه کې ډیر کار کړی دی؟ اوس چې کار کوي سوژه مو چې کار ور باندې کوي د علاقې وړ سوژه مو کومې دي؟
لومړی سوژه خبره پیژو، په وطن کې تر ډیره حده پرې موږ د خندا څخه محروم یو، د خوښیو څخه محروم یو. زه خپله کوشش کوم چې په ډرامه کې دواړه اړخونه راواخلم. زما عمومي ډرامې چې خپله لیکم، زه په پیل کې کمی ډور کوم، زه پر کمی ډیر حساب نه کوم، که څه هم کمی ډیر سخت دی، د یو چا خندول ډیر سخت دی، نه خو جوړول اسانه ده. له بده مرغه په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی. زه اولی خلک نه غواړم پر کمیډ ډیر کار وکم، یو خو اکثریت وخت سوژه نه لرم، د کمیډ د پاره سوژه نه لرم. که سوژه ولرم بیا په مونولو کې راخستل کیږي نه، کراوام خلم تر ډیره حده پر مزړه نش کیږي، ځکه کله چې ممثل د خپل د زړه له کومې ونه خاندي پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسیږي، لیدونکي په هغه اندازه د ځان سره نسی وړلی. تر کومه اندازې چې زه ګورم ما ته خندا نه راځي. په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم. مهمه نه ده چې سړی پر حالات وخاندي، پر موضوع باید وخاندي، خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه ده راغلی یا ما نه ده لیدلی چې زه پر وخندم او ما خپل د ځان سره واخلي، او زه په دې پوه سم چې زه کولی سم لیدونکي هم ځینې متاثره کړم. نو له بده مرغه زه خپله زیات وخت د وطن هغه حالاتو ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښ کیږي، په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته، د ښځو حقوقو ته، وطن پالنې ته. زه هغه سوژې تر فوکس لاندې نیسم چې زما وطن نه ولسته په واقعي ډول ګټه ورسوي. نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخه رااله او که په تراژید کې، کوشش مې دی چې دواړه خونه راواخلم.
تاسو خاص هم یوازې په ستیجونو باندې تمثیل کوئ، نو داسې یو څه چې ستاسو هم ډېره توجه جلب کړي او د لیدونکو هم ډیره توجه جلب کړي، داسې یو ډیالوګ راته وایاست، یو تمثیل یې کوي، خوښه مو چې کمیډي راته وایاست.
په جاسوس ډرامه کې یو کلیپ دی چې الاداد ته مور خبرې کوي، د چې مور څه ورته وایي. دلته به په تمثیل کې واورو. وا څنګه معلم صاحب؟ هو مور لرم، یوه کوچنۍ خور مې هم ده، ډېر پر ګران یم. مور مې هره شپه د ډوډۍ وروسته ماته زما د واده خبرې کوي، بیا زه مور زیروم، ټوکې ورسره کوم. ورته وایم زه د سارا ښځه نه غواړم، زه د بازار ښځه غواړم. هغه نه کې ښایستې دي. مور مې در غوښ کاشکې وای چپ څه تا ته نو د ښار نجلۍ څوک در کوي، موږ غریب سارایي خلک یو. کوچنۍ خور مې راوزغلې، د مور لاس مې د غوښ څخه تاکې. وای لالا ګوره، سواده ته به ماته ښایسته کالي راکوې، ګوره د مور څخه مې هم خلاص کړلې. زورته هم سمه ده، د دې خواته تراژید دی. نو
ډېره مننه. وروستي کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مم دادا ختم که پت باندې کار کوي؟
یو هنری سفر میرا پیل کړی دی، همدا هم عنوان دی هنری سفر. غواړم هنر او د هیواد اوږدمهاله تراژیدي، بدمرغي، سوء تفاهمونه د می په جاسوس ډرامه کې رنګشتلې دي. غواړم دا د هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل دولت سره د دې په ژبه خپل درد شریکم. یوازې زما درد نه، د دې وطن درد، د دې وطن ته فرد فرد درد. او په دې کې مې هدف دا دی چې لیوارخه د هنر درنښت معرفي سي، د هنر هغه څیره چې له بده مرغه په دا څو کلونو کې پیکه سوې ده بیا را تازه کړم. له بل اړخه ولس د وطن مینې، انسان پالنې په مجموعي شکل ورورولۍ، سولې ته راوبولم. او په دغه اړه کې مې هدف یوازې او یوازې خپل ولس ته خپل درد بیانول دي.
البته دا سفرونه خو مصارف غواړي، او البته نه پوهیږم تاسو په دې سفرونو کې یوازې یاستئ که نور څوک هم درسره ملګري. دا مصارف یې څوک درکوي؟
یوازیم یو کمپیوټر یو خړبې کې ودانه بنر می دی یو سولوشن مې په 50 افغانۍ رانیولې دي بس تر اوسه پر خلانه دي خلاصو په څلور ولایتو کې مې استفاده نه کړې ته چې بنر په مشلوم زیاتو مصارف او تارتیا نه لرم په مجللو ځایو کې نه اوسېږم په مجللو موټرانو کې نظم هیڅ مصارف نه لرم فقط د لارې کرایه د کلی چې ولایت ته ورسېږم د ولایت خلک سخت مینه راکوي هم خلک سخت مینه راکوي تر هغو چې زالته یم د دوی په سره په کور کې اوسېږم د هر چا په کور کې چې اوسېدم د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم دا راته مهمه نه ده دا هم نه ده راته مهمه چې په سرپټ ځای کې نمایش ورکوم که په سرخلاص ځای کې په یخ کې که په ګرمۍ کې لږو خلو ته که ډېر خلو ته هدف مې دا دی چې هدف ورسوم تر شا مې د هیڅ چا لاس نه دی هیڅ څوک مې نه سپورټوي هیڅ چا په دې اړه کې ماته د مادي مرستې ډاډ نه دی راکړی او تر ډیره حده پورې پر خپل جیب مې تکیه کړې ده او خپل جیب مې هم بیرته د ولس له جیبه انرژي اخلي که چیرې چا مرسته وکړل نه نه ورته وایم او که ونه کړل زارۍ نه ورته کوو ځکه چې د هغه یو بیت دی وایي چې خورې غلې د بل تل به منې د بل د خپل ولس څخه یې غواړم ولس ته وایم چې رایکي تر هرې جامې وروسته ولس ته وایم چې ستاسې په مرسته به دا کار دغه هنري سفر مخته ځي خو له هغه چا څخه نه غواړم چې زما درد نسي دوا کولای
ابو صاحب کوم ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند د وکی کندهار ته راغلم له کندهار زابل ته راغلم د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم له هغه وروسته د مهغه ډرامې لپاره کابل ته راغوښتل سولم چې لبا د مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نه سوله دا چې ولې اجرا نه سوله بیله خبره ده نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی خو په پیل کې مې غزنی پکتیکا میدان وردګ پکتیا خوست لوګر او بیا وروسته ان شاء الله مشرقي زون ته
خلک مو د کارونو په ایسه کې څه وایي ستاسو د تمثیل په ایسه کې څومره خلکو خوښ
تر ډېره هده چې وینم ولس دومره مینه لري دومره مینه ناک ولس دی چې زه تر هر اجرا وروسته ما ته دومره انرژي راکړي چې زه شل اجرا به نوري وکم د ولس عکس العمل دومره مثبت دی دومره مینه ناک دی او دومره هنري دی چې فکر کوي یو شی چې ما درکړی دغه دادی چې دا ولس ته تر اوسه چا رښتیا نه دی ویلي دا ولس ته تر اوسه پورې د دوی د درد د دوا د پاره پرشتنی توګه څوک نه دی ورغلی کوارسي خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي زه چې تر اوسه پورې په دغه ولایتو کې مخسویمه تر ټولو زیات هغه چا څخه چې هیڅ چاته وقونه د ځنی کړی چې دغه هنري درک ولري تر ټولو زیات خوږه خاطر له ماغه کسانو څخه لرم زه د خلکو مینې دې ته حسولم چې لار ډیر اجرایي وکم او تاسو د یوې خبره وکړلو همدا یو جاسوس ډرامه مې تر فوکس لاندې ته ځکه چې پر دې ډرامه یوازې په لیکنی د لیکنی په برخه کې یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین بر کړی دی یو دوه کالو خواري په نتیجه کې زه وس رسیدلم دې ځای ته چې زه هر ځای اجرا وکم
او دا څو مخه ډرامه ده
ټول دا شپږنیم مخه وو مخه ډرامه ده 14.5 بل خبر دا ده چې د اجرا شکل تقریبا اوس په وخت کې درویش تر 25 کو پورې وخت نیسي
ډیره مننه کور دی ودان
قربان مس ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وغمه جبار خیل سټوډیو ته راغلی یو نقل ورسره د نومې د بڼکو سړی نور زام نه يم خبر چې دا سړی څه کمال لري وغ بشو وغمه ته
د بڼکو سړی سوړ جمعه اخر پای ته ورسید سړوش په ورو ورو کټ وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلی تودې ورځې را روانې شوې پزمکه کې ان نوې ساو چلیده هر څه په غوړې دوشل تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ دمزه کې خاورې لمنځل لري کړې اتیغه یې وواه او را سرګت شو لمیاشتو میاشتو وګد ژمی ورسته کارغان د غټ تور مرغان ډیر وګي وو رکیبی ابوی په وګو مرغان او لچغه وحلو او د حقوقي لشړلو ستړي شپې په خو مرغان چیرته لري کېدل یو ور سهار د وخت ل مرخات سره سم رکیب ابوی له خوب را پاتیده د ل جوارو څخه د مرغان د ساره ولو لپاره لزان سره یو فکر کړی وو رکیبی ابوی هر څه کولای شو هغه سحرګر و هې حیرانمون که زواک ورسره وو. هغه کولای شول چې مخ په زوړه رواني اوبه راپڅټ کړي یا یو خوري خزه په سپین آس بدل کړي. دا د څوار لسمې په روخانه شپو کې ډیر ځله نورو ته ورکاره شوي و چې د جارو د لاستې په اوږده لرګې ناسته ده. د جارو لاستې د عجیبو غریبو چلونو په کولو کې ورسره مرسته کوله. رکیبی ابی سهار ژر خپل چای وڅخه او بیا یې په خپله جادویي جارو باندې کار پیل کړ. هغې هڅه کوله داسې شی جوړ کړي چې د مرغانو د راتلو مخنیوی ورباندې وکړی شي، داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي، ډارونکی جوړ کړي. هغه څه چې ډېر کروندګر یې له آزاري تورو مرغانو د خپلو پټیو د ساتلو لپاره سازوي. رکیبی ابی ډېر ژر خپل کار پیل کړ. هغه خپله جادوګره جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګی ورباندې وتاړه. اوس نو جارو داسې ښکارېدله لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره یې. بیا یې سر ورته جوړ کړ. هغې د جارو په سر یو کدو کېښود او په کدو کې یې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل. تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې داسې. هغه نو اوس داسې ښکارېده چې د رکیبی ابی لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایسارولی شي، خو رکیبی ابی له هغه څه چې دی جوړ کړی و خوشحاله نه وه. هغې غوښتل چې ډارونکی دی هو به هو انسان ته ورته شي او دی ته دی لا ډیر په کار راشي. دی یو بانجاني رنګه بالا پوش جوړ کړ او د لرګیو سړی ته یې ورواغوست. بیا یې هغه ته تاري جراب ور په پښو کړې، سختګي ویښته یې په سر ور کېښودل، زړه خولۍ ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکې ورباندې ونښلولې. هغې ورته کوس پاس په دقت وکتل، سترګې ورباندې خوږې شوې، ښکلې جامې یې ور واغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یوه نازکه بڼکه کېښوده او نوم یې ورته کېښود د بڼکو سړی. هغې د بڼکو سړی ته کتل او په خوشحالۍ خندل. د بڼکو په سړی کې یې ښکلا ولیده. دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شوه چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی یې تر دې ډېر زیات دی چې یوازې دی د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دی د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دې له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډېر څه کولی شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې مه، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډېر لوګی نه شو کشولی، کوشش یې وکړ، چل یې ورغی. رکیبی ابی د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رکیبی ابی امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی وموي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې په ډېر زحمت یو ګام واخیست، خو رکیبی ابی ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رکیبی ابی ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه، کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي، په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رکیبی ابی د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښې هسکه غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړی ته وویل چې هیڅکله پایپ مه هېروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړی ته خبرداری ورکړ چې کڅکول یې پرېښودل هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غاټ او له غروره ډاک غاکه رکیبی ابی ته وویل، هیڅ ویره مه لره مورې، کله چې د بڼو کو سړی له دروازې ووت راکبی ابي ورته وویل زه دنیا ستاده که هر چادر نه ستاده نامه پوښتنه وکړه ورته ووایه چې نوم یې د بڼو کو سړی دی د دې لپاره چې ستا د خولۍ د پاسه بڼکه او ستا په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دي د بڼکو سړی ښار ته ورسېد او هلته ګڼ خلک ورته ځیر شول هغوی د ده ښایسته بانجاني رنګه بالا پوش او سپینو جرابو ته کتل او هغه پایپ ته ځیر و چې په کیڼه لاس کې نیولی و او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوه خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی یوه سړي وویل څومره ښکلې نجیبه څېره یې ده یو بل وویل په یقین سره چې کوم مهم څوک دی د بڼکو سړی د ښار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و ښکلې نجلۍ د بڼکو سړی ته مسکی شوه د بڼکو د سړی مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه د بڼکو سړی هغې ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته ناآشنا و یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول هغه ډیر هیجاني شوی و د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نڅا نڅا روان وي د بڼکو سړی ځان نشو ټینګولی د ښکلې مسکې نجلۍ په لور روان شو هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل وګوره وګوره پولی دا سړی هیڅ مخ نه لري دا یو کدو دی د بڼکو سړی وچ ودرېد مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو کله چې راکبې ابۍ ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼکو سړی له احساساتو رپیږي هغه پیپ په سختۍ پوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځیږي راکبې ابۍ وپوښتل څه شوي ویې ویل زه هیڅ نه یم زه سړی نه یم زه فقط د لوګي یوه څپه یم زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم او بیا د بڼکو سړی خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت هغه وغورځېده کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو راکبې ابۍ په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل خوارکۍ د بڼکو سړی دی تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي خو د زړه خوشحالي یې په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د منځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم
ځوان شاعر عطا محمد ساو چې له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړي ساو وایي د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزي له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده په مور ته را اړوم
سلامونه دوستانو په پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې
سرې شونډې د خونکارې سترګې تورې ګرځوې په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې او طواف در څخه نه کوم اسود د ښکلوم نه طواف در څخه نه کوم اسود د ښکلوم نه دا ته کومه کعبه جامې تورې ګرځوې یا سمه مایکده یا معبد د زاهدانو یا سم میکده یا معبد د زاهدانو لاسونو کې پیاله ډکې نسکوري ګرځوي او لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري په څنګ کې د سرتوري او سرتوري ګرځوي او آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوي بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته په بلخ ولایت کې موږ د تحرک یا د خوځښ چې پیل کړی دی تقریبا نیول سته کېږي چې په دې بلخ کې ځوانان سره راټولېږي په بېلابېلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کره کتن ته وړاندې کوي په هغه باندې د تکړه استادانو او وړو شاعرانو لخوا پرې کره کتنه کېږي او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرونه موږ لرو په ولسوالیو کې، په خپله ښار کې د ښځینه و د نارینه و بہر جوڑ سے دلتا ملگر بلخ ادبی خوځښت او بخدی ادبی کلتوری مرکز خپل ډیری خیتانگی ولسوالی ده خزوالی دیوالتا پا اونهی که و پا دو اونهی که ده ادبی ناستی داری. موگ هم ده بلخ ادبی کلتوری مرکز پر نامه بانده مرکز داره بلخ که چه ده مرکز پا ده دیال اصلا پیدرهیم کار پیتاس شوایده ده با چارلوک ولسوالی که ده بخدی ادبی بحیر پنون بحیر داری و پا نرشوی ولسوالی که ده نرشوی ادبی بحیر داری چه ده خبر میاشتانی ناستی داری. او زموگ سره تکره ده پانتون استادان و لیکوالان شانون سره دی او خبر ناست ادامه ورکو او غارو پا ده حمل میاش که چه ده بلخ اغا تاریخی نم یا تاریخی ارزښت به تراژونده کو او د ګل لاله په نامه باندې یو مشهره پدی د کار څخه بهر د غروپ لمنو کې ونیسو او پدی کې بده بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک راغړو پدی کې به شرکت کوي او دا په ډیر شاندار مراسم سره به دا مشهره انشاء الله نیول کیږي.
مننه سوس تر دمو کوم اثر چاپ شو وای دی د شعر
لمنه خبرته وایم چې زه تر اوسه پورې می دی کتاب دی اثر دی چاپ د پاره کوم څه خاص سر چاپ کم خوبیا هم زما شیرونا دیو مجموعی دی پار آماده شوی دی خوبیا هم پی غور کهو بیا هم پی غور کهو چی و اثر سای چاپ که چه لستون که بداری اوزا دی شیر شعره بتان که لیکنی هم که بمدینی او لندی کسی او لندکی کسی او شیرونا غزل آزاد نظمونا پارکی هم دا قسم او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوی چې ډیری شاعران نه توانیږي چې خپل اثر چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالی ستونزې دوی جوړوي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو خستره ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان متعلمین او محصلین د لوستنې یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري او ډیر علاقه مندی نشته په دې برخه کې. که چیرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثر د لوستلو علاقه مندی د مطالعې دپاره یو خاصه توجه وشي نو د چاپ دپاره غیر د مالي ستونزو څخه نور ستونزې نشته. صرف دغه ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره څه ونه پیدا کړي د هغې بیچاره د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې له دې سره چې مختلف ادبي خوځښتونه ټولنې انجمنونه موجود دي خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعران او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري د چاپ لګښتې ورکوي او اثار ورته چاپوي په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا د خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. د خلکو ته سره باسایي کار وشي، کور په کور به سره سره کېږي وګرځي چې دغه یو خلاقیت رامنځته شي تر څو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنۍ باندې ځي په ښوونځي کې شاملېږي باید په خپله ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي که نه د شاعرانو لیکوالانو هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ را ووځي یا د اقل خلکو ته ورکړل شي وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي او نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب د اقل یو کتاب چې کله چاپېږي د هغې دپاره یو 6000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت ځینو سره یا نشته دی او یا دغه اقتصادي وړتیا چا سره نشته تر اوسه پورې دغه کتابونه نه چاپ شي.
ولې ورته بازار موندنه نه ترسره شوي؟ تاسو کولی شئ دغه په ټولنو سره چې په د هېواد په نورو برخو کې فعالیت کوي او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی ته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه شبوي. هر یک دوی کولی شي یارته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي او دلته په تاسو مصرف کړي بیا د شمال زون لاسنیوی هم وکړي د شاعرانو د لیکوالانو د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري. د شمال پښتانه دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي دبال خادبی خوسخ تر اوسه پورې د لاسو پیندلس شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعه چاپ کړی دي چې د لاس نیوه یا د شمال بعضی متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو دغه په غاړه اخیستی ده، مصرف ورکړی دی. انشاءالله دی د لړۍ ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره یو وصله وو او تر څو دا یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو. مننه.